Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې یو خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. نن سه شنبه ده د 1415 هجری لمریز کال د کب یهود څلرویشتمه چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. خبرونه سرلیکونه: چارواکي وایي د کابل په تایمنی سیمه کې د پرونی بمی چاودنې قربانیان ټول ملکی وګړي دي. په جلال آباد ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرلۍ بندیز ولګول شو او په امریکا کې د سخت توپان له اټکل وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه وځنډول شوه. بشپړ خبرونه: د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په تایمنی کې پرونی حمله د سړک د غاړې د ماین چاودنه وه.
لومړني معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړې کوم ماین چاودنه ده. یو ښځه صحیح کې وه، هغه شهید شوی دی او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یوه میرمن وژل شوې او 19 نور کسان ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه کتنه وکړه. د افغانستان د اتو شخصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپی رسنیو استازو د پاکستان اسوسییټډ پریس آژانس له مشر مسعود ملک سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسنیو او مطبوعاتو په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې ورسره وکړې. د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس مشر وویل د افغانستان او پاکستان رسنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او نږدې کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس د دریو میاشتو لپاره په ازمیښتي توګه د افغانستان له یو شمېر شخصي رسنیو سره معلومات شریک کړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز ولګېد. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویلي چې دا پریکړه د والی محمد ګلاب منګل په مشرۍ د نظامی شورا په پرونی غونډه کې شوې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جلال آباد ښار د امنیت ټینګښت په موخه به دوه نفری او درې نفری نفر په مستقل مخنیوی کوي چې اسناد نه لري. دا هغو ته هم یو میاشت لپاره وخت ورکړل شوی چې خپل موټر سایکل لپاره خوندي اسناد برابر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکې او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 پورې به له واشنگټن نیولې تر باستن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 130 ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. پر روسي چارواکو او ادارو له پخوا د لګول شویو بندیزونو موده سبا چهار شنبه پای ته رسېده. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو پر سفر بندیز ولګاوه او په اروپا کې د هغو پانګې کنګل کړې. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګوزین، د روسیې لوی درستیز والیری ګراسیموف او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار سرګی ګلازیف د هغو روسي مقاماتو په ډله کې دي چې د اروپایي ټولنې چې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه پرې لګول شوي دي. په ایران کې د اعدامونو سطحه د خطر حد ته پورته شوې ده او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. د څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکې په خپل تازه راپور کې کړي دي. اسما جهانګیر پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او په کلنی ډول د لسګونو کسانو اعدامول له بشري حقونو هغه ښکاره سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو پراخې او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. او رستای خبر د بشري حقونو ډلو او لویدیزو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. په بلاروس کې د اونۍ په سر کې پر وزګارو کسانو د مالیه لګولو پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې دفتر ویلي پر سولیزو مظاهره چانو د بلاروس د حکومت زور زیاتی د دې هیواد د حکومت لخوا د ولسواکۍ له اعلان شوې پالیسۍ سره په ټکر کې ده. اروپایي ټولنې د بلاروس پر حکومت غږ کړی چې سمدستي نیول شوي سیاسي مخالفان او مظاهره چیان خوشی کری. زمون غاگ ل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو پا منزانه چپا دولش پگنوی پا طول افغانستان که او ده اف ام پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو که خپریگی در خپرونه پا دوام که و به وری چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد څلور دیرشو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو او د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي د روان کال له پیله څه باندې 26,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اواره شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
دولت چې دی یعنی د پراپره امکاناتو څخه د پراپره جرات څخه یعنی ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنی انشاءالله چې نور مقامات نشي کولی.
دا په هلمند ولایت کې د یو مقام غږ و چې وایي د هلمند د مرکز په جګړو کې دولتي ځواکونو پرمختګ کړی. لوی څارنوالی وایي چې په 1995 کال کې له 1,000 زیاتې او کوچنۍ قضیې څېړلې دي. او د طالبانو د یو پخواني چارواکي په مشرۍ حرکت وایي چې وسلوال مخالف طالبانو او افغان حکومت د سولې لپاره د منځګړتوب غوښتنه ترې کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړه توګه د ګوزان د ماشومانو د ګوزان یا د پولیو د ناروغۍ پر له منځه وړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي. ولسمشر غنی پرون د 34 ولایتونو له والیانو سره په ویډیویي کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. پرته له افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي له منځه وړل شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د جمهوري ریاست مرستيال وایان دوا خان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون لوالیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امریکي مسولینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلیو باندو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوامي پر دې باندې ګار وکړي چې په هیڅ صورت باندې دا کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د ښه پلي کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره په دې ویډیویي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمن هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تېرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تېر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن 13 موارد ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په 24 ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیویي کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غک کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پایله څخه باندې شپږ وزر افغانان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شویو کسان ازادي راډیو ته ویلي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به خپلو کورونو ته ستنه شي، خو ملګری ملتونه اندېښنه لري چې د پسرلي په راتګ سره ښایي جګړې نورې هم زیاتې او د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځایه شوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه شوي دي. په دې کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه شوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کندوز چې کله امنیت شي څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نور ونه لري چې کندوز نور بیا څه خود نه کوي. کندوز کې بیا کوم جنګ کېږي یا مثلا خلک اواره کېږي نو خامخا بالکل خو زموږ خپل ولایت دی او هلته پیدا شوي یو هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده خو شر دا دی چې امنیت وي او بېرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا څه خود نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبې په ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پایله روانو ناامنیو 26,000 او 90 افغانان مجبوره کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د پسرلي پر اتاک سره چې هوا تودیږي امکان لري چې جګړې نورې هم شدید شي. د ملګری ملتونو راپور وایي د 34 ولایتونو له جملې په 21 ولایتونو کې خلک بې ځایه کېدو ته مجبور شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بې ځایه شویو شمیر تر ټولو زیات شول شوی دی. د ملګری ملتونو راپور وایي هر اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي. په ځانګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې د دې سبب شوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بې ځایه سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر 4.5 لک ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بې ځایه شوي وه.
ژ ژوند.
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ټکر او فلسطینه باندې ټکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار لو او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي بعد سهار او بجې او 15 دقیقې د پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته. د افغانستان د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی 14 کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پرونی 14 کې د تایمنی په سیمه کې یو مېرمن وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پروند د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوه کسانو پر سپریدو بندیز ولګیت. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوی او په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي وایي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو لړۍ دوام لري. او د بشري حقونو ډلو او لویدیځو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. قدر من اوریدونکو اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې د روانې جګړې او د ښځو د حقونو پر مسلې لیکنې چاپ کړې دي. لومړی په افغانستان کې د نه پای ته رسیدونکې جګړې تر سرلیک لاندې د نیویارک ټایمز مقالې ته زغلنده کتنه کوو. لیکوال یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه هیره شوې او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې آن د افغانستان نوم هم وانخیست. د لیکوال په باور ډونالډ ترامپ چې اوس د امریکایي ځواکونو اعلی قمندان دی ګمان کیږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر سره د ترامپ هغو ټلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسمو مخکې او وروسته یې کړي اشاره کړې چې د یو شمېر افغان کتونکو له لوري هیله بښونکې بلل شوې دي. ولسمشر ترامپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیاو او ستونزو ته اشاره کړې او یوه اساسي پوښتنه په دې ډول چې ولې واشنگټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته خپل داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیاتو لګښتونو ته په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یو عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال د مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په واشنگټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسیدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. ریلیف ویب آنلاین خبرونه پر یوې بلې په افغانستان کې د جندر یا جنسیت پر موضوع تمرکز کړی او لیکوال استدلال کوي چې د جنسیت اصطلاح یوازې د ښځو د حقونو پر کلمې پورې محدودول په خپله یوه ستونزه ده. د لیکوال په باور په هماغه اندازه د ښځو د حقونو په برخه کې د سړو رول له پامه غورځول هم ستونزې راپورته کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې په لیکنه د جنسیت اصطلاح په واقعیت کې د ښځو او سړو پر رول څرخي او دا چې هغه یوازې د ښځو او د هغوی پر حقونو پورې غوټه شي د جنسیتي مساواتو د عملي کولو په برخه کې د سړو او هلکانو ونډه له پامه غورځول کیږي. لیکوال داسې نتیجه اخلي چې د دغې ستونزې د هواري او د ښځو د حقونو د تامین لپاره اړتیا ده چې د ښځو د شریکانو په توګه د جنسیتي مساواتو ایجادول په پام کې ونیول شي. لیکوال همدارنګه یادونه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مختلفو بڼو په اړه د کورنیو غړو ته لارښوونه وشي او معلومات ورکړي شي تر څو هغوی یقیني شي چې دغسې اعمال له دیني او فرهنګي اړخه په هیڅ وجه په افغانستان کې ځای نه لري.
پولیسو د لشکرګا په دریمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی سي د نادلي یو شمیر مهمې سیمې په اسانۍ تر ولکې لاندې راولي. دوی د عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګ خبر هم ورکوي.
د ملکی کورون ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرلسو ماینونو له امله هر قدم په ډیر احتیاط ایږدو. دلته د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا د انجینرۍ د ډلې یو شمېر سرتیري بوخت دي هغه ماینونه خنثی کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای شوي دي. د لشکرګاه ښار د درېمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشنبې په ورځ د لشکرګاه په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونه ځای په ځای شوي دي، بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لیرو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او ډېر په پوره مورال سره روان دي، او په دې خاطر دشمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپرا امکاناتو څخه د پراپرا جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مکمت نشي کولی، انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلي په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. خو عملیات ولې ډیر آهسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا کمانډان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونو کې ده او ډیر ماینونه کرل شوي دي، بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر قرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډېرې قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیښتوي چې بیا په سل کیلومتره کې هم نشي ګیر کولای. نو دوی هغه قضیې چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي، موږ د درې ورځې په دوی باندې د عملیات وکړل او الحمدلله چې اوس موږ هغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسې خپله ولاړ دی. دښمن دلته هیڅ نشته.
که څه هم تر اوسه طالبانو نه ده منلی، خو حکومتي مسؤلین وایي د نادالي او بولان دروان عملیات پر مهال په لسګونه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول شوي، خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وایي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
لوی څارنوالی وایي سکالې له دیرشو زرو زیاتې لوی او وړې قضیې څېړلې دي. د دې ادارې ویان د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړۍ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالی ټولې قضیې د قانون په رڼا کې څېړلې دي.
د افغانستان د لوی څارنوالی مسؤلین وایي په 1395 مریض کال کې له 4224 څخه زیاتې قضیې څېړلې چې د 2911 قضیو کار بشپړ شوی او په پاتې قضیو هم کار روان دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ د قانون په رڼا کې په خپلواک ډول دغو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
تعداد 4284 قضیه ما
له 4224 څخه زیاتو جنایي قضیو ته رسیدنه شوې او 2911 قضیه د شواهدو او د ادارې د خپلواکۍ په خوندیتوب سره په بې پرې ډول بشپړې او په اړه یې په شرعي او قانوني ډول پریکړه شوې.
فیصله شرعي او قانوني محکمه پیرامون از قضیه داریم.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د عدلي وزارت ویان مان ریاضت د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د قوانینو د تصویب او تصویب لپاره 1395 او 1390 کلونه د افغانستان په تاریخ کې به مخینه کلونه ول. خغلی ریاست ویل چې په دغه دوو کلونو کې 101 قانوني سندونه بشپړ شوي چې یو نوی په 1390 او نوی په 1395 کال کې بشپړ شوي دي. دغه خبری غونډې ته د اداري فساد په وړاندې د عالی اداري ویان عبدالقهار فاروق سیار د خپل کرنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه ادارې په 1395 مریض کال کې د 15 مورد حکومتي جایدادونو قراردادونه چې ستونزې پکې وې څېړلې. همدارنګه له 3000 پورته هغه فورمې چې د چارواکو د جایدادونو د ثبت لپاره سپارل شوې وې سباندې زر فورمې دوی ته بیرته سپارل شوې دي. په ورته وخت کې د پلټنې عالی ادارې ویان آصف احمدزی دغه خبرې ناستې ته وویل چې د پلټنې ادارې په 1495 مریض کال کې 1440 بنسټونه څېړلي چې له ډلې یې 8 دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي او په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې 610 نور بنسټونه هم وڅېړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان ذبیح الله سروری بیا دغه خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې په 1495 مریض کال کې دوی د قانون د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ګڼ موارد ثبت کړي دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلی دی. دا شورا چې مشري یې د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا مسؤلین وایي د ملي وحدت لوړپوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړې. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو هم د طالبانو ځینو مسؤلینو سره خبرې کړي او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خوړولې او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندۍ کړي.
خو بیا دا خبره مې داسې کړې ده چې اشرف غني ته مې ویلي دي چې مردا کار کوو غیر رسمي د سره رسمي کېږي هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم ورته دا ویل شوي دي چې ستا کار وکړي تیز دی او یو دا وي چې په تر ته تللي د طالبانو سره مې خبره کړې ده شپږ ورځې مالت د هغو سره تېرې کړې دي. هغو ته مر دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک مر راپورته کوو دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغو له تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه مر انشاءالله دغه مخالفت ته کوو.
د دې غونډې برخوال وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالي شورا هم فعالیت کوي ولی په خبرې تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالي شورا لرو. په میلیارډونو ډالر خاورې کړل، میلیارډ ته رسیږي، اوس یو میلیارډ ته لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یې وخو 140 میلیونه ډالر، یو میلیون چې یو لک ډالر عمر تور کې راته راځي که څوک یې سینګ ورکړي. خو دلته پروژوي عمل بیس نه لري، تاداب نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي مونږ همدې ته منتظر یو، د همدغه ورځې انتظار مې څه چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاڅېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی یم. په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده زه ورسره ملګری یم، زه تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه و پروسه لرو، خو فکر داسې کېږي چې داسې کوم مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړي. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیارده او ولسی شورا ده د ولس خلق که اشتراک دیدی.
لاتیرو دریو کلونو رئیس د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړي او د دې شورا د مسولینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم دلارم شاه ده، رسکوی کار کوم.
ایک کوم بخش کار کی؟
بخش کندن کاری نورستانی.
اول که تاسو خپل دغه دی کندن کاری پاک ربانی معلومات را کی، دا څه رقم یو کار ده؟
200 کال مخکی.
200 کال مخکی؟
نو فر نو دا کندن کاری مخکی پلار و دلتا استادو هغه خوره دو بخی اوس دلتا استاد ما شاگردان ته مزدش درس نورستانی ورکو.
او دی پلار په زایری تاسو دلته کار کوي؟
دلتا کار کوم.
دغه نورستانی کندن کاری چې ده کنه؟ سخت ده زکه ولی آسان ده؟
ولا مشکل ده. دا یو چاوسه سره کار کوي کنه، بس مشکل کار ده.
خو دا دیوال کې چې باندې کنه دغه په داړو کې چې کندن کاری سی ویلي دغه څه شي لکه پاکه باندې معلومات راکنه.
بس صاحب دا نورستاني کارونه ده کنه، دا نورستان کې مخ کې نه دا په شې سلسله نه جاي د په صاحب دا روان شو ده.
ښه
بارا کې څوک معلومات دقیق نه لري دا پس پاتې شو ده.
دا چورکونجه تخته ده کنه، هغه دې څه کاروندوی نه کوي.
دا ستاره ده.
دا څومره وخت جوړ شوی؟
دا 2 ورځې کې جوړ شوی ده.
سورزو کې
دریو ورځو
ته خپل جوړ کړی
نه نه شاګردانو کار ده
د دې درس د کول څومره مفید دي څومره ګټور دي
څوک چې زکه ډېر ګټه لري
مثلا څنګه ګټه
ګټه مثلا خپل کار کوي مثلا خپل فامیل ته بار جوړه پیدا کوي
د کاندن کوي تاسو کړی کنه مثلا د ستارس تاسو ته وایي د 200 روپی خرچيږي څومره ارزښت لري
120 افغاني
یو سولوشن
یو سولوشن لاو
څوک یې اخلي دا
دا مثلا څوک چې علاقه شاک لري هغه اخلي
د شاکې کسان به ډیر دي کله
بس پیدا کیږي ډیر دي
یعنی تاسو غریبي کار کیږي
600 500 نو ستنه کار شي کوم د خارج کې نشته تنه د افغانستان کې ده
ښه څنګه د کار کې خوشاله
بل ډیر خوشاله ما
یعنی یو تفریم د سړی سات دی ریګي سړی خوشاله کیږي
دا تفریم دی بس شاګردان دلته راځي هغه د کار زده کوم خپل توانې شلرم هغه کارونه دی ته زده کوم
او ډیر زیاته مننه خدای دې کار لدی نه مخکې
تاسو نه مننه لرم
قدر منوریدونکو لدې پزړه پوری خبرو اترو سره دا دایره ورسیدو د دې خبري مجله پای